درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت ساروانیم د اوسادی رادیو دی خبرونه ته مو هرکلای کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړم د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي بریډ جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي مخکې تر دې چې بریډ جنرال شریف په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسۍ لار له اوه میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه د خرلاسۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمې نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تګ پیل شوی دی پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسۍ پکتیا لاره تړلې و له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکو چې ډیره موده یې په محاصره کې تیره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسۍ لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه او د دواړو خو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسۍ لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلې څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل د خاف هرات پر لاره کې د پانګونی او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي په چابهار بندر کې چې افغان سوداګر د پاکستان د بندرونو متبادل بولي هند پانګونه کړي او امریکا پر ایران لختلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځنی ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا خبري د تخنیکی او لوجستیکی دلایلو له امله ځنډیدلې ده د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.9% شتمنۍ وباشي د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی که نوموړی خپل 9.9% شتمنۍ وبخشي بیا به هم میلیاردر پاتې شي هغه اراده لري چې خپل شتمنۍ د خپل خیریه بنسټ لاري وبشي څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب بلاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي خو دوی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن و مړ شغلی ګیټس ویلي چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوخه 100 میلیارد ډالر پر روختیا او پراختیایی پروژو لګولي او شاید د بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پر راتلونکو دوه لسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 اویایم میلادي کال کې مایکروسافت شرکت جوړ کړ. او راتلونکې اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږکال دا د نړۍ تر ټولو رنګینه او مسته سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1955 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند د اروپا له خپرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همداراز د یوروویژن دو اویا پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شخل آزادی رادیو آورید. له هند سره د تاوتریخوالی د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځوروي.
دا هیڅ سم د فارغ د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې په خاطر چې افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کوي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلی خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یوه هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبانو حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزي داخل دا او دوی سره یو بل ته ګواښونه هم سره کوي، حالات هم کړکېچن دي. نو بنا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دي لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه، غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي. او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ملاتړ دی، سیمې هېوادو ته دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د یو اړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړي وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 2020 د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یو برید کې شپږ ویشت ملکي امریکایان چې 25 د هند د باو ووژل شول. هند پاکستان د غبرید کې پلاس لرلو توران کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوي په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پانګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلي. د داسې وویل
زموږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چون افغانستان تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دا د معدنونو څنګه کولای شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي است؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره روي د اف ډبلیو اے سره د دې سره مجلس درلودی چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي او ان شاء الله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک کوو او دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی، موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم تاسو بهتر معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او دا څو کاله کېږي چې موږ د غالیو نمایشګاه او تنوع راغلي. دغه اوس هم آینده کې چې ان شاء الله په المان کې نمایشګاه جوړیږي افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره خصوصا د اروپا سره موږ خپل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمو د دې د افغانستان اوسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي د اپریل لومړۍ نیټې څخه د متر ومی پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان بلادي کال له پایله بیا تر اوسه څه باندې 4,200 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د متر ومې پورې له پاکستان نه 1,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیار د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 9% نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یا
یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو، زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و، د دې تر څنګ پاسپورټ و، او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت را کړو هغه مې ورته وښودو. دا هیڅ د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 244,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه ته راوشل شول، هلته م شای ټول پاتې شول. دلته اوس فعلاً زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دواوې شی نشته دي، نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. دوی یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي دي. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:00 بجو لا ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو ویش یوه لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه یې میلیاردونه افغانۍ ګټلي. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې ایزي او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. یو زیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هېواد د ډلې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. د دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پراستول شوې اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده.
د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
طالبانو حکومت له 15 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، که نه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لرې دي، د چاکو به نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودو سره گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجاز ما اصل ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفت هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډېری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډېرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیو مسلمان سولاس مشکلات خود دارم، با دور از اتاقا همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري، لاره لري ده شزه
چې اوسې کمزورې دي او سپین ږیري مو ډېر په عذاب دي، خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډېر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو وکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویاند محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده، دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سور په اتمه له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي وه چې د حاجیانو د لیږد پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14مه په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکیې سره د څلور لسیزي اوږدې وسلوالې شخړې د پای ته رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړي کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند د منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبری آژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانی او دوهو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړیو غوښتي وو چې کانګرس راو بولي او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلې سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیې، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبری آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیې یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیا او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیې کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهېدا ودرول شي چې له 1940 کال راهیسې پیل شوي او تر 1940 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شی اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یوه ټاپو کې بندي دی په مشروب ډول خوشی شي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملما دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خوړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته د پرورش ورکړي او کولی شي په غټه کاسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
وبخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په جذبانۍ په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي دغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوغونه استفاده کوي ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سې بهترین کار کولای شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري. دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثر هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټیم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شونی هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو
یعنی وبخشي لدینا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو کچېرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوه خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت
ده اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې چې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي ده خپله سودا ترې اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوښښ اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دننوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخر هغه منفذونه یا پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول، خلکو ته بې پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، له فقیر بې بازارته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه بې پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نه سو کوی، او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند د کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بس ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي، او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کاوه. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به د کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ له حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بند کړي و، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سمزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو خارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا منحیز د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخر صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په وینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نشي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونشي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دوی په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې، په یوې یو بل شي کې، لوښي کې، هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. آیا رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بهتر. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ، دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک د دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي.
څومره اوبه ضایع کوي؟
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې، په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بس کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی. شیبار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه یي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده. خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خو خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کار ورته وکړي خپله یې کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبېږي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي کنه. خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
هر مېل ګور پمینا کې محتاج دې زیار مینا هر مېن لر سرتا پتا کانی او خپا نشه محبت دار واج دے